روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د اکتوبر 11 د رواني ناروغیو نړیواله ورځ وه په افغانستان کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمیرې نشته خو څو کاله وړاندې د روغتیا وزارت ویلي و چې نږدې نیمایي افغانان له رواني ستونزو او رواني ناروغیو رنځوري رواني ناروغي ولې رامنځته کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي په افغانستان کې د دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي څنګه ځان او د کورنۍ نور غړي له رواني ستونزو او ناروغیو وژغورو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د خبرونه کې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ له سټډیو سره د تماس شمیرې درته وایم یو شمیرې چې تاسو ورته اړیکه نیولای سئ او کچیرته د اړیکه واسنه لرئ یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکئ زموږ تخنیکی همکاران بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي دا شمیره ده 00 22 12 1 بلش میرا مو د واتس اپ دا کول سه چیز مګه واتس اپ ته هم اړ کېونی سه خو په دې شرط چې انټرنیټ مو باید خوي دا شمیره دا 00 22 00 1 لانی کمرغه چې دواله ډاکټر صاحبان خاغلی حسنی او خاغلی رحیم سټډیو سره وصل دي حسنی صاحب راځي په لبا لتاسو نه وکړو رواني ناروغیو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه ولمنځل سو په ټوله نړۍ کې څه لامل دی چې رواني ستونزې یا رواني ناروغي هم په دې کچا د اندېښنې وړ دي چې ملګری ملتونه یا هم د روغتیا نړیوال سازمان نړیواله ورځ منځي او په دې ورځ باندې خلکو ته دغه ناروغي پاړه هم په هواي ورکوي
سلام تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته او ټولو هغه دوستانو ته چې مونږ یاد دي په وینې مغه غوري رواني ناروغي عینن شکل باندې لکه څنګه چې نورې ناروغي دي یا د قلب ناروغي یا د شش ناروغي یا نور امراض تبرکلوز یا د داخلي امراض یا جراحي او اورتوپیدي هم یعنی صحیح ولادي هم چې ناروغي ده یا هغه بخش دی رواني ناروغي اوسې مونږ په مخلو په افغانستان کې معمولا د عقلي عصبي په نامه یادېږي اما دا تنها عقلي یا رواني ناروغي نه دي بدبختانه که په آسیا کې معمولا او یا بالخصوص په افغانستان کې دا مسله مطرح کړو د مونږ هغه څلوېښت کاله جنگ بدبختیانې د فامیل د عضو له لاسه ورکول بیکاري نور مختلف علتونه دي چې د ناروغیو سبب ګرځي او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په دغه ورځ باندې که ووایو لمانځل کېږي یا لمانځل هغه جالبه غوندې قصه راځي خو دغې ورځ نه یادونه کېږي ځکه رواني ناروغي کله کله زه د مریضانو سره سي کینم یا وینم خپل درد کم زه مریض لرم متلس کال کیږي په دې شپخانه کې زه څلور کال کیږي کار کوم متلس کال کیږي دلته د بستر ده نو ډېر سړی زوريږي خپل ډاکټر زوريږي د کورنۍ عزبه یا عزا کاغه مور د کپلار د کخور د هر دوست هغه ور سره زوريږي نو دې ورځ نه یادونه د خلکو سره هم راضي د دې خلکو سره یو ځای کې ناستل د دوی یادول واقعا یو ښه خبره ده او دا خبره او دا وخت همیشه او دا لازم باید همیشه یاد سي او دا خلک نړۍ ته ور یاد سي او روپې زندل سي
کور ودان خغلی حسنی ډاکټر صاحب غفور رحیم له لندن نه تاسو لاندې خبري هم او دا سی ویل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي یا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه لرواني ستونزو او ناروغیو سره مخامخ ده تاسو هم تازه افغانستان ته کوم سفر کړی وو تاسو جاج او مندن سوي آیا داشمیره پر ځای دي
اول خو باید په دې باندې پوه شو چې د رواني ناروغي څه ده د رواني ناروغي د دغه به چې د شخص د عمومي رواني او عاطفي حالت څه ده دا د رواني حالت کې رواني ناروغي کې دا باید په نظر کې ونیول شي البته دا څه نه ده چې کله چې موږ وایو چې صحت رواني یا رواني روغتیا دا یوازې موږ په یو مرض یا دوه مرضو چې ډپریشن دی یا انزایټی دی یا نور دا سایکوزس چې کابل کې افغانستان کې ورته په معمول شکل باندې دا دیوانینو مخلي دا د پر محدودیږي. رواني حالت چې دا د یو شخص عمومي شکل باندې د هغه د خواله ده چې هغه وکولی شي چې روزمره ژوند په مخ بوزي، کورنۍ سره ښه چلند وکړ دی، په طبیعي شکل باندې کار وکړ دی، زده کړه وکړي او خپل جامعه کې دا یو مفید سړی واقع شي. نو دا چې دا د یو شخص عمومي خوالی چې دا د فزیکی حالت دی او د رواني حالت دی، د دې ټولو یو د مجموعي یو برخه ده. نو کله چې دا دیشته وګورو نو بیا سړی فکر کوي چې دا خو ډېره وسیع ده او ډېر شیان او ډېر حالتونه دا په بر کې نیسي.
بله، یعنی دمانه چې خغلی غفور، دمانه چې خغلی رحیم په بخنه سره، دمانه چې ډېر باندې لري او ممکن ټول باندې جدي نه وسی. خیر راځي چې لګوریدونکو ته دا واضح کو چې د غرواني ناروغي په عموم کې په سر کې په څو ډالو ویشلې سو او کومې باندې بیا ډېر خطرناک او داسې دي چې هلته انسان بیا هغه فزیکی او رواني حالات سره یو شان نه وي او هغه وضعیت ته بیا موږ د اندېښنې وړ وضعیت ویلې شو.
البته دلی واقعیت چې هغه ډېر عام دی، موږ دلته ډاټا چې لرو زیاتره د غربي نړۍ ډاټا موږ سره موجود دي او دا د غربي نړۍ ډاټا داسې ښایي چې ډپریشن چې دی دا ډېر عام دی نسبت نورو حالتونو ته، زجتونه چې دي یا انزایټیګان چې دي دا ډېر عام دي. او دا په افغانستان کې خو په مشخص شکل باندې اوس چې دي تقریبا دا اندمیک شکل باندې یا داسې یو شکل باندې چې ټول خلک تر یو اندازې پورې لږ او زیات پرې متاثر دي. داسې په نورو ټول خلک مګر یو تعداد زیات خلک، اما چې په عمومي شکل باندې تقسیم کړو دا په درې برخو باندې تقسیم، یو د عمر په لحاظ باندې تقسیم و چې هغه کسان چې عمر یې د اتلسو نه کم دی دا هغو ناروغانې دي، یو هغه کسان دي چې عمر یې د اتلسو او پنځه شپېتو تر منځ دی دا هغو رواني ناروغان دي، ناروغیګانې دي، او درېیم هغه کسان دي چې د هغو عمر د پنځه شپېتو نه پورته دی. نو په د ځوانانو کې ماشومانو کې زیاتره دلته ورته کانډکټ ډیسایډر وایي چې دا ماشومان په هیڅ شکل باندې آرام نه کیني او دو مخالفت کوي د میندو سره، دا پلرونو سره، د مشرانو سره، حتی په مکتب او په دا کوڅه کې د مشرانو او د معلمانو سره دو په جنجال کې. بل چې دا توجه حالت دی چې دی ته ADHD وایي چې دا توجه او زیات فعالیت حالت دی چې ځینې ماشومان لري. او بل ډېر معمول چې دی ماشومانو کې یو حالت دی چې دی ته اوتیزم وایي، اوتیزم اسپیکټر ډیسارډر، چې دا حالت چې دی زیاتره سبب د دې کېږي چې یو ماشوم ډېر واسواسي اوسېږي او په مشخصو شیانو باندې لکه د کالیو اغوستل، د لوبو د سامان ایښودل، د کتابونو ایښودل، د کور وتل، د کور رانه وتل، د بوټونو پښو کول، د بوټونو ایستل، دا ټول په یو مشخص شکل باندې کوي. او په دې خلکو کې ځینې د غلطي د زده کړې مشکلات لري او یو تعداد محدود او په ځینو ساحو کې ډېر ښه پیشرفت کوي.
بله،
کله چې دغه ته شو دا اډل برخې ته شو یا دا د اتلسو تر پنځه شپېتو پورې شو، دا ګروپ خلک چې دي دوکې زیاتره ډپریشن او انزایټي سایکوزس چې متاسفانه کابل کې ورته یا افغانستان کې ورته لیونتوب وایي چې هغه مختلف شکلونه لري، دا بیا نه وروسته بیا پرسونالیټي یا تشوشات د شخصیت دي چې ډېر زیات معمول دي په خلکو کې. او په درېیمه برخه کې چې د زړو خلکو سره شو نو بیا په هغو کې دا مرضونه چې په اتلسو او پنځه شپېتو په منځ کې د دې سره سره بیا د حافظې مشکلات ورته پیدا کیږي چې حافظه ضعیفه کیږي او د حالت الزایمر یا دیمنشیا وایي
یا هیر. ډیره مننه کور ودان تاسو دغه رواني ستونزې یا رواني ناروغي ډېرې ښې ډلبندۍ کړې او د عمر لحاظ مو ویل چې دا مهم دي او په همدې اساس سیړل کیږي تر څو چې اوریدونکو روغکیږي ورزو ډاکټر صاحب حسنی ته ډاکټر صاحب حسنی خاغلی ډاکټر صاحب رحیم دغه پدریو ډالو باندې وې شره د رواني ستونزې یا هم رواني ناروغي یو بحث هم ډیر مهم دی چې هر رواني ستونزې فکر کوم رواني ناروغي نه ده او ممکن هر ناروغي بیا ستونزې وګڼل شي دغه رواني ستونزې په اړه د رواني ناروغي په تفکیک کې کله ځل اوریدونکو ته وایي چې رواني ستونزې کوم ده او کوم حالات کې بیا په ناروغي باندې بدلیږي
در کل روان یا دی شخص روان مخی راکل سبه باندی دیر گل خبری وکر للی دیر یو عمیق بخش دی تبابت زبا دیدی بخاطر باندی دی روان یا دی روانی تبابت دیر زیادی خبری نکم زکر چون دی ما مسئله کلاو پدی که دویز درویز کالا کیگیز مختلف بخشونو که ما کار کرده دا فرق کهی تر شخص پوری فرق کهی تر شخص لجنسیت پوری فرق کهی حالاتو پوری فرق کهی شرایطو پوری فرق کهی او دیده خاص اعراض و علائمو پوری فرق کهی منتاسی پا وطن که بدبختانا تر حقو پوری سی مریض هغه مزمن شکل تاو نرسو نو هغه بیا رواني تبابت یا رواني طبيب ته نم معرفي کوو او بل ډیر غټه مهمه مسله د مونږ په وطن کې زغبله طبيب په وطن کې پاتې سوای ما تر 2001 کال جولای میاشتې پورې د مونږ دغه سیستم د افغانستان د بیمه سیستم نه ده هر طبيب هر ډاکټر خپل شخصي معنی خانه لري نو هغه هر ډاکټر صاحب ته ورغلی زنه غواړم چې د داخلي ډاکټر صاحبان یا نو ډاکټر صاحبان په کومه خبره باندې اضافي محکوم کوم او یا خپل اضافي نظر ورکوم نو هغه درواني مریضان کله هم چې دی ډاکټرانو ته مراجعه کوي تقریبا دوه هفته مخکې ورور لمزار ما سره تماس نیسی دی مثال تلویزیون یو مصاحبه ما سره کړو نو هغه نسخه دی فورمات لیک دی پنیکټک په تشخیصو په مختلف دواګانې څنګه د بنزودیازپین په مختلفو دوزونو باندې دی خورته تفسیر کړی ولی او تقریبا د دوه کلون را پدی خو دا دواګانې اخلي او دی واقعا د مشکل سره مخ کړی ولی نو دی رواني تبابت خاص رواني ډاکټر یا هغه دغه یو درکول یو ډیر غټ کمپلیکس ده مونګه د مونګه تبابت یا رواني تبابت تقریبا د اجتماع شروع کیږي مونګه په خپل رواني تبابت کې ابتدا د مریضانو له سوشل ورکر نه غو سوشل ورکر سره کانټاکټ نیسی لغه نه روانچنا سره کانټاکټ نیسی لغه نه سایکاټریست سره کانټاکټ نیسی یا سایکاټریست نیسی سایکاټریست بیا روانچنا سماري به کیږي هغه د روان درمانی په نوم باندې یادیږي او رواني تبابت کې روان درمانی یا سایکوتراپی ډیر مهم رول لري د حد نه زیات قوي رول د رواني تبابت لري نو اکثریت وخت د رواني مریضان یا هغه مریضان چې منتظر په حدیث لا کې بوته ډېر تشویش وایو ډاکټران ته مراجعه کوي هغه د مختلفو ادویونو یا دواګانو استفاده کوي ځکه په غادي خبرو باندې موږ دغه منټلیټي د افغانستان د خلکو منټلیټي یا هغه د رواني تبابت بلوغت شکل باندې یا میچورټي دومره قوي نه ده چې په غره د سایکوتراپي باندې سړی اکتفا وکړي نو وایدا خبرې د ما سره کومک نه کوي در حال کې چې دغه ابتدایي حالات یا تشویش یا بیخوبی یا یو حالات سړی ته پیدا کیږي راحت نه حس کوي نو هغه ډیر په اسانی شکل باندې په روان درمانی باندې نه تداوی کیږي نو در کول رواني تبابت واقعا ځدی هغه ټول دوستانو هغه ډاکټر صاحبانو نه چیرته رواني مریضان دوی ته مراجعه کوي سی هغه د رواني ډاکټر صاحبانو ته هغه په وطن کې او که هر چیرته معرفي کی او په هغه بخش کې ځکه د داخلي ډاکټر صاحب یا نو ډاکټر صاحبان د رواني مریض تشخیصوال هم نسی او دا نه الټراساوند نه ایم آر آی دا او نه سیټی سکن د سی دی به مشکلات په دوه باندې تشخیص کی او تداوی کی نو ابتدا نه ز ما دغه خواهش در دوستان نه می خواهش ته په عادي شکل هم کې ونارامي ورته پیدا کیږي بی خوبي ورته پیدا کیږي خپل تنګي ورته پیدا کیږي عادي خبره باندې عصبانی ورته پیدا کیږي فرخشګری ورته پیدا کیږي نو باید د رواني ډاکټر سره په عمومي شکل باندې کنسلټیشن وکي او دا رواني طبيب یا دا روانشناس یا بالخصوص سوشل ورکر د ابتدانه کولای سي دغه دوست دغه ورور دغه خور دغه وطنوال یو هی مرجی ته خصوص په افغانستان کې مونږ مرکزونه اوس بین لرو ډیر مختلف او د مساعد رواني د شبخانی ډیر مجرب ډاکټر صاحبان لرو کولی شي هلته مراجعه وکړي او دغه خپل حالت له خلکو سره مطرح کړي، ووایي چې یاره دغه تکلیف دما واقعا جدي ده او که عادي او تشویش راته پیدا شوی ده. بدبختانه په وطن کې مشکلات شته ده، دا به نه په اوسني حالاتو باندې ورچو ده، له دې څلوېښت کلونو نه پیړیو نه را شروع ده. نو هر مشکل چې پیښیږي باید متخصص یا مشخص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. په دې لړ کې دا ځل وکولای شو د اوریدونکو غږ واورو. مخکې یو څه تخنیکي ستونزه وه، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
ډیره مننه لوجین صاحب، تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. خالد نوښتم زابل ورته میړی کنیولې ده. له قدرمنو ډاکټرانو څخه پوښتنه دغه ده، د رواني ناروغي اصلي لاملونه کوم دي او رواني ناروغي د جینیټیک یا کورنی تاریخ سره څه اړیکه لري؟ او که یو څوک تر د رواني ناروغي سره مخ کی څنګه ورسره مرسته وکړو؟ دا پښتنې
ډیره مننه نوښت صاحب. کور مو ودان سلامات او سیاو بل اوریدونکو هم رخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو استاد ملمنو ته سلامونه.
علیکم السلام، ستړي مشي.
خیر یو سیم احمد نایب اختیار مل شندان. لودین صاحب دا می ویل چې تاسو ملمنو څنګه د پښتنې لارم چې په کوم عمر کې ډیر خلک په دا رواني مرزي اخته کېدلای شي؟ سپینګيري ځوانان ماشومان کم عمر کې ډیر اخته کېدلای شي؟
ښه، سلامات او صحیح. او حقیار صاحب، تاسو خپل عمر څومره دی او آیا په ژوند کې یا په اوسنیو وروستیو کلونو کې داسې کوم ډول تجربه لرئ د رواني ستونزو یا د هغو نښونو خانو چې مخکې ډاکټر صاحبانو یاد کړی؟
لودین صاحب، ما عمر کې دی 19 کلن یم او د شپې ډیر به خوبی لرم، دا خوبی ستونزه دی لرم.
ښه، یعنی د شپې څومره خوب کوي؟ څو ساعته او اته ساعته خوب کولای شي بیا؟
یعنی چې دا درته وایم د شپې ته یوې بجې ته دوه بجې هم زه ویښم، نو با خوب نه راځي دا اول ماشم دفعه.
که او سهار به تر نه وخت وي د کېږي کې وختي پاتېږي، نو خوب هم که وختي پاتېږي د معنا چې خوب مکمل نه دی بیا؟
خو وختي پاتېږي.
خخ مننه سلامات او صحیح. حقیر صاحب، رادیو او ریاتمن به درته ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنی وکي چې تاسو کوم تګلارې وکاروي ترڅو مو دغه بی خوبی ستونزه یو سره کم شي، ځکه چې د شپې یو بجه وېد کېږي تاسو یا 12 بجه او سهار هم 15 پک بجه پاسيږي، دا معنی چې خوب مکمل کیږي نه، هغه 8 ساعته کم کم خوب چې تاسو سنت فکر کوم توصیه کیږي هغه نه بشپړیږي، نو هغه بیا په فزیک باندې هم تاثیر کوي او د ژوند په نور برخو هم تاثیر کوي. روسه به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنه درته وکړي. راځي چې لوریدم کې سره هم خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
سلامونه لوجن صاحب، تاسو ته تاسو کډرمن دو ملمنو ته همدارنګه د امدی خبرونې ټولو اوریدونکو ته محمد انیف الهام مده زابل مرکز کلات نه میاړي کني ولده.
مهرباني وکړئ الهام صاحب، ستړي مشه.
مننه ژوندۍ وسه ډیر ښکلی او ډیر زبردست موضوع مو ټاکلې ده، دا چې په وطن کې اقتصادي ستونزې دي، همدارنګه د ځوانانو ترمنځ ځینې امغږی نسته او اب او هوا هم کېدلای شي همدغه ناروغي رامبینسته کې. اقتصادي ستونزې خو له وسخه نه دي، له ډیره وخت څخه دي. زموږ اکثریت ځوانان همدغه لوی لوی لاملونه سي دي، په همدغه خاطر باندې دي همدغه ناروغي یو ښکار ګرځېدلې دي، خصوصا اوناس.
په تاسو سره چې د الهام صاحب اړیکه پرېښ ولا، خو موږ هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ونی سورازي د بل اوریدونکو بر واخلو چې د اوریدونکو لګښتونه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
خیر یو فلودین سپتا استاد شکول اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکي هیله او احترامات وړاندې کوم. د توخیم د بل ولایت شاجول او د فاضي استاد خپل
توخی صاحب مهرباني وکي.
مننه. روسیا هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل افغانستان کې مشکلات شته، خاصه دا انقلابونه دي، ټول خلک په مشکلاتو کې دي، نو له مشکلاتو له دې غټو له بعضې پېښو څخه رواني ناروغۍ رامنځته کېږي، ډېر خلک په رواني ناروغۍ اخته دي. نو داسې کور نشته چې هغه نه وي ځورېدلی، یا یې شهید نه وي سوی، یا یې ټپي نه وي سوی، یا اوس معلول و معیوب نه وي ورته پروت. نو دا مشکلات شته، رواني مشکلات خامخا شته. او څه نا څه لکه مخکې اورېدونکي څه وویل چې اقتصادي مشکلات هم شته، خو موږ محترم میلمانه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي په خپل مابین کې څه فرق لري، او د کمی عمر خلق یعنی سپینزیری یا ځوانان یا نر یا ښځې پرواني ناروغي باندې اخته کیږي او په دې کې کومه طبقه ډېر قدیمه سات کیږي مننه
کور ودان تو خسیب سلامت اوسئ اوریدونکو یو دغه اړیکه منی سي راځي چې ډاکټر سیبان ته غوښ شو ډاکټر سیب ابراهیم اول به تاسو ته راشو تاسو دغه د حقیار سیب پښتنه چې وا زنګ وهلې و او دغه راز د تو خسیب تقریبا یو برخه سره مشترک واغه دا چې وای د کوم مرکزانو سره ډیر مخامخ کیږي زمن کې بیا حقیار سیب د بی خوبه یادونه وکړه او دغه راز تو خسیب ویل چې دا سبیا او رواني ناروغي ترمنس توپیر مهرباني وکړه ډاکټر سیب ابراهیم سوای تو خسیب او حقیار سیب
اول خو باید دا وایم چې سبیا او رواني ناروغي دا کاملا بل حالتونه دي سبیا ناروغي چې دي دا فزیکی ناروغي دي یعنی دا شخص په فزیکی حالت کې یو نیمګړتیا یا یو تشوش موجود دي اما رواني حالت چې ده هغه د شخص رواني حالت ده هغه باغې کې په دماغ کې د څه کم کلی دغه نه دی تغییر نه دی اما د څه یو واضح خط د منګه د فزیکی حالت او رواني حالت ترمن نه شو استره د څه حالتونه شته چې خلک فزیکی حالتونه لري فزیکی ناروغان لري او دغه هغه ناروغان په ابتدایي مرحله کې په رواني شکل باندې ښکار کیږي مثلا خلک د تایرات یا د غده د فعالیت فعالیت یا د کم فعالیت له کبله کېدای شي عصبي ډاکټران ته رواني ډاکټران ته ورشي او هغو د رواني حالتونو په شکل باندې هغو ته معرفي شي یا ځینې خلک چې دی قلبي تکلیفونه لري او هغه دغه شي رواني ډاکټران ته ورشي چې نبض ډېر چک دی او زړه یې الوزي او یا داسې کېدای شي چې یو سړی زټاټ لري او شدید سترس لاندې دی او هغه د زړه ټکان ورته پیدا کېږي او هغه فکر کوي چې قلبي تکلیف لري او هغه د قلبي ډاکټر ته
ورشي بله
نو دا تفکیک کې کله کله دا دواړه سره یو ځای دي اما په عصبي ناروغۍ کې اعصاب چې دی یا دماغ چې دی دا متضرر کیږي یا د تشوش ورسره موجود دی او په رواني حالت کې دا رواني حالت دی کې زیاتره د شخص تفکر احساسات او د هغه کړن وړاندې د دانو بزنی کړن وړاندې شي دا متاثر کیږي فرضاً یو سړی د درست فکر نشي کولای یو سړی د شدیدیت لري یو سړی د شدید جدت ورسره دی یا هغه د مضغوط مختلف فکرونه راځي چې طبیعي فکرونه نه یا غیر طبیعي فکرونه لکه فرضاً خلک می وایي یا خلک راپسې راځي یا خلک راته ګوري یا خلک ما همیشه ما ته نظر لاندې ساتي یا خلکو کمرې راته ایښي دي او ما په کمره کې ګوري دا مختلف نظریات ورته راځي
بله یعنی په اصل کې عصبي او رواني ناروغي سره بیرابل څه دي اما کله ناکله نګدیوالي هم سره لري او کله ناکله داسي وي چې تفکیک هتا ستونزمن کیږي ډاکټر صاحب د غلط عمري په لوا کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کیږي یا کومه طبقه ډیره زیانمنون کده
او د عمري طبقه له هزار کې دشه ځاتره د سر شته هغه دا چې زړه خلک زیات ورسره مخامخ کیږي ځکه چې زړه خلکو ته چاز ډیپریشن او انزایټی فوق العاده زیات دی په دې خلکو کې د دمشقانې ورو ورو زیاتېږي مثلا په کسانو کې چې سلی د پنځه اتیا کلونو جګ شي په هغو کې دمشا تقریبا دېرش تر څلوېښتو فیصدو پورې رسېږي نو د دې خاطره دا د پټکې فزیکي ناروغیګانې دا او دو سره زیات موجود دی او کله چې سره په دوامدار فزیکی ناروغي باندې اخته یې دردونه ولري دو سره چاسته دی چې تو د پرشاله باندې ته راشي زیات دی نو زیاتره دا زړه خلک په دې باندې زیات اخته کیږي مګر مشکل د زړه خلکو دا دی چې هغه زیاتره ډاکټران ته مراجعه نه کوي بیا فامیلونه متوجه ورته نه یي چې ډاکټران ته پوښتنه کوي مګر توجه
زیاتره ځوانان ته چې هغه کولای شي په خپل باندې لاړ شي ډاکټر نو کوپا کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب حسنی تاسو خپل مایکروفون آن کئ او دغه د حقیقت سپته پوښتنه دغه برخه جواب کئ چې وای سن می د نولس شاو خو د شپې یو بجه سملی وای لغنه مخکنه سم کولای چې وېد شم یا سترګې پټی کې خوب نه ورته ورزي او سهارم وختي پاتېږي زه فکر کوم ډیرای ځوانان ممکن حقیقت سپ یو بیل کې دغه ستونزه ولري کله نا کله بی خوبی په افغانستان کې په نور نړۍ کې نور عوامل هم لري اما ټکنالوژي هم خپل اثرات په پریخي د خوشنغه کسان چې د شپې له خوا ډیر ټولنیز پانی ګوري څه وايي حقیقت سپ ته په دې برخه کې به بعد نور اوریدونکو پوښتنه هم جواب کړي
حقیقت صاحب دیالاباک صحتمند لري د لریجنه بورته دوام کو او توصيه ده یو ځوان نو نسکلن چې په داسې حالات سره مخ کیږي حتمان بلابل مختلف عیلتونه بلری چوندای اوس نسته او غد عیلتونه پختنه نسو کولای تغریبی خوبی حالت دار یا سړی ابتدانه خوب تنه سلل چوندوی رستریوی دو بجو پر نسمید کیدله یا تر دیوی بجو پر نسمید کیدله بیا سار وختی جیگه ما بیا دا هغه مسله ده سی خوبی وڑی او دی شپې په جریان کې دای راویخیږي څوزلی نو معمولا دغه خوب سیستم منظم کول ډیره مهمه مسله ده بل خصوص په ځوانه طبقه کې دي سر هم چنان ورزش او بعضی که دای مروانی امراض ولری هغه دغه اوس هغه بخشته به نزوسی دای قدم بی خوبی دغه حالت نور ته پیدا سوی یا په مکتب کې مشکلات لري یا په فاکولټه کې مشکلات لري یا کاری مشکلات لري اما دا د خوب منظم کول هغه روټین ورته جوړول دا ډیره مهمه مساله ده نو تقریبا معمولا دغه لاس بجی شاوخوا کارتتلله او یا سحر وختي راجګیدل لغه تقریبا خوب منظم کوي او معمولا زخپل مریضانو ته د ابتدا نه سکل هم دوی بی خوبی لري دا توصیه کوم چې هغه جریان دی ورځ چې کوم د کوم کارونه کړي دی هغه ریفلیکټ کیږي باندې سوچ وکي او په زمن کې دی می سر سره کتابی کوي او کتاب راواخلی کتاب الوسطنه د لسنه تر پنځه لس دقیقو پورې معمولا هغه ابتدایي حالت سره ته خوب نه ورزي هغه په ډیر ښه شکل باندې متداوی کولای شي لمنځه وړي ځکه د سوچ د فکر د کنسنټریشن په یو خاص موضوع باندې سي او بالاخره داسې حالتونه راځي چې د خپل کتاب سهار لدن الویدلې د میزلندې پیدا کی یا د کټلندې پیدا کی نو دا ډیره مهمه مسله ده اکثره تاسو ځوانان سی په دې مشکلات باندې دوچار دي لکه ما سم مخکې ویل دي هغه جزئیات ما ته معلوم نه دي ضرورت څه مشکلات دي اما په نن سکلن ځوان سدای دی به خوبی نه شکایت کې نو روټین دی خوب ډیر مهم ده څه وخت خوب تزم او څه وخت زره او چتیګم اکثره د سمریزان زلارم لکه د سویل یو بجه خوب تزي یا دو بجه خوب تزي دی ورځ ډیر وخت په خوب کې پات کی یا هر هغه مریضان چې پرځن دوی ترکه تنفسي اواز یا دي اصطلاح کې مونږ تاسو وایو دا ورور یا دا خور خریږي حالت ورته پیدا کیږي هغه معمولا سهار ډیر زیات ستړي باوجود د فکر کې ما ډیر خوب کړای دا یا خوب ته وختي وي د سبب مراجعه کوي ما هغه حالات هم ډیر مهم دي چې په باندې جسمن لکه راځي چې په اشاره وکړه فزیکی ناروغي چې دغه دی عصبی ناروغي سره ارتباط ورکړي جسمی شکر باندې وځي ما دای دی خېټه غټوالی د باندې تاثیر لري هغه حالت د باندې تاثیر لري هغه اوتاق د باندې تاثیر لري چپرکټ آراموالی د باندې تاثیر لري محیط د باندې تاثیر لري رڼایي د باندې تاثیر تاسو یو شهر ورته وکړئ د سوشل میډیا مساله د فیسبوک خلاصول یا د انستګرام یا نور مسایل خلاصول نو دا خوب یو خپل سیستم لري روټین برابر سي ان شاء الله مشکل رفع کی
ډاکټر صاحب ابراهیم تاسو تر اگر زما دلته یو اوریدونکو اړیکه نیولې و خالد نو وخت لزابل نه وای اصلي لاملونه څه کېدل شي چې لمخې رواني ناروغي یا رواني ستونزې پیدا کیږي او دا غرض یو بل جالب پښتنه وکړه وای هغه کسان چې په رواني ناروغي او اخته دي یا رواني ستونزې لري د غوی لاسنی وای څنګه وکړو ځکه د کسانګ چې رواني ناروغي عام دي په نور نړۍ کې په افغانستان کې هم ویل کیږي چې تر 50% پورې خلک یا حتی کله ناکله د 80% او 80% یادونه هم کیږي خلک وای پروانی ناروغي اختاری نو دا معنی چې ممکن هر دوا کورنۍ کې یو کورنۍ داسي وي چې حالته یو کس پروانی ناروغي وباندې اختوي نو له غوي سره چلن هم د نورو کسانو چې نارمل دي روغ دي جوړ دي ډیر مهم دی نخې نخانی څه دي عوامل څه دي او اخته کس سره څه ډول چلن دوسو څه ډول لاسنیوي وسی په دې برخه کې کله اندره ناوچ وینه وکسته
عوامل مختلف عوامل داسې یو مشخص سبب نشته دی چې ووایو چې دا ناروغي د دغه سبب د کبله پیدا شوې ده. اما کله چې عواملو ته راځو یا اسبابو ته راځو، نو بیا عوامل دا دی چې فرضاً کیدای شي چې یو سړی د محیطي لحاظه د چاپېریال د لحاظه دا دغه اوسېږي، د فشار لاندې اوسېږي، یو سړی د کورنۍ کې د فشار لاندې اوسېږي، یو سړی د اقتصادي لحاظه د فشار لاندې اوسېږي، یو سړی په دفتر او دیوان کې د فشار لاندې اوسېږي. دا مختلف فشارونه چې دی، دا اجتماعي، اقتصادي او کورنیز، دا په مجموع کې یو عمده سبب دی. ارتباطات د اولاد او د مور او پلار، ارتباطات د ښځې او د مېړه، دا ډېر عمده حالت دی چې دا باید په نظر کې ونیسي. ځینې واقعاتو کې یا ځینې مریضانو کې جینیتیک فکټرونه چې دي، چې فرضاً ځینې خلک ډېر زیات مساعد دي چې یو ناروغي باندې اخته شي، او ځینې خلک لږ مساعد دي چې دغه باندې په یو ناروغي باندې اخته شي. د دې ښه مثال دا دی چې فرضاً یو ځای کې بم لیږي، څلوېښت کسه خدا ناکده مړه کېږي او یو دېرش کسه زخمیان کېږي، او وروسته د هغې نه چې دا څوک ژوندي پاتې کېږي، یو تعداد پوست روماتیک سترس د سار در یا دپرشن یا انزایټي پیدا کوي، اما یو تعداد پیشې دي هغو روغ پاتې کېږي، هغو وروسته د هغې نه به هېڅ نوه رواني تکلیف نه لري. نو دغه شی چې دی، دا د خلکو بنیې پورې مربوط دی چې دا یو ګروپ خلک چې دي دو مساعده زمینه لري د دې په مقابل کې چې په یو مرض باندې اخته شي، او بل ګروپ خلک چې دي هغو مساعده زمینه نه لري، د هغو مقاومت پورته دی او هغو کولی شي چې دغه وکندي.
بله، او ډاکټر صاحب، نښې نښانې کې لومړنۍ ووایي، لومړنۍ نښې نښانې څه شی دي که یو کس چیرته چې اوس زموږ استاذ خبرونه اوري، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري، یا د کورنۍ په غړو کې وګوري، باید شکمن شي او لاړ سي یوې مشورې ته یا هم یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او خپله تداوي، خصوصا که چیرته رواني ستونزې جدي وي، پیل کړي؟
خبره پدې کې ده چې صحت رواني شته یو موضوع نه ده. صحت رواني یو شعبه ده، طبابت ده، فدې کې ممکن چې وړو وړو شعبو ته وګوري او بیا په مرضونو باندې واړي، د سلو نه او د یو سلو پنځوسو نه هم دا مرضونه اوري، او د هر یو چې دي نښه نښانې بېلې دي. خو زه به تاسې ته په عمده شکل باندې د دې دوو درېو درته ووایم چې دا ډېر عام شی دی، چې یو ډپرشن دی، یو زجرت دی، او بل دا سایکوزس یا موږ ورته په وطن کې لیونتوب وایو. دا د اما د دې په څنګ کې دا تشوشات شخصیت چې دا ډېر عمده شی دی، او دا د په جامعه کې د خلکو په ژوند باندې ډېر عمده تاثیر کوي، دا باید خلک په نظر کې ونیسي.
ډپریشن چې شی دی، ډاکټر صاحب کله اکثر واضح کوي، ممکن دغه اصطلاح سره ما هم اوریدلی، اوریدونکو هم اوریدلی، اما اوریدونکي به ډېره اړتیا دا ولري چې لږ ضرور ته واضح کړو چې ډپریشن یعنی کوم حالت دی. آیا تشویش خو نه دی؟ ځکه تشویش خو انزایټي ده، یا اندېښنې چې موږ او تاسو اکثر افغانان ورسره لاس او ګریوان دي، هغه انزایټي بحث کې راځي. اما دغه ډپریشن په بحث کې فکر کوم یو څه نظر اندېښنې ته دا حالت جدي دی او په نړۍ کې هم ډېر یادېږي.
ډپریشن هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې یو شخص په دوامدار شکل باندې د یو نسبتا اوږدې مودې لپاره، یا حداقل د دوه هفتو نه زیات، احساس د دقیقیت وکندي، یا هغه د خپل ژوند نه خوند وانخلي، او هغه شیان نه چې په دغه طبیعي شکل باندې خوند اخیستل، لکه فرزند کورنۍ سره کېناستل، د ملګرو سره کېناستل، د باندې تلل، د دې نه خوند وانخلي، په دوامدار شکل باندې احساس د ستړیا وکندي، کانسنټریشن خراب شي، احساس د دې وکندي چې ځان مقصر وګڼي، او په شدید حالتونو کې دا حالت ورته پیدا شي چې باید ځان ووژنم. دا ډپریشن حالت دی، مګر په ټولو خلکو کې دا ټول اعراض موجود نه اوسېږي، ځکه چې هر مرض چې دی هغه په مختلفو شکلونو باندې راځي. مثلا خفیف شکل دی چې هغه یو څو دانې اعراض لري، بیا متوسط شکل دی چې هغه کې اعراض نسبتا زیاتیږي، بیا شدید شکل دی چې هغه زیاتیږي. نو هغه کسان چې خفیف او متوسط شکل لري دا هو د تداوی پلان بیخی بل دی، او هغه کسان چې شدید دی دا هغه د تداوی پلان بیخی بل دی، ځکه چې په شدید دپرشن کې اندازه د خطر د دې چې یو سړی ځان ته خطر مخکاندې یو اندازې پورې نه یوازې دا چې ځان ووژني، بلکې دو فردن ډوډۍ نه خوري، کالي نه بدلوي، ځان نه انځي، دغه روزمره ژوند سر ته نه شي رسولی. په داسې حال کې چې په خفیف دپرشن کې دو تقریبا ټول نارمل کارونه کولی شي، مګر د ژوند نه خوند نه اخلي، د شاوخوا خلکې ګوري چې دا هغه پخوانی سړی یا پخوانی میرمن نه ده، او دا دو هم کومک ته ضرورت لري. نو په دغه دواړه شکلونو کې چې دا یو شکل لږ شدید او متوسط شدید دی، دې کې زیاتره فرضاً دا ابتدایي کارونه فرضاً د دوستانو سره کېناستل، د دوستانو سره خواخوږي کول، د دوستانو سره د زړه غم شریکول، د دوستانو د باندې وتل او دا خپل وخت د محیط محدود ساحې نه لرې تېرول دغه ورسره ډېر زیات کومک کوي. البته که چېرته شرایط مساعد اوسېږي نو ښه تداوي دا ده چې دا یو سایکالوجست ته لاړ شي. سایکالوجست معنی دا چې سایکاټرست نه، سایکاټرست رواني ډاکټر دی، سایکالوجست چې دی هغه سړی دی چې یا هغه متخصص دی چې هغه یوازې خلکو سره خبرې کوي او د خبرو په وسیله باندې خلک تداوي کوي. نو هغو ته لاړ شي او هغوی ورسره په دوامدار شکل باندې خبرې وکړي چې د ده هغه کوم اوخدا یا کوم مشکل چې ورسره موجود دی هغه ورته فکوته کاندې، یا په قلاره قلاره راهنمایي کاندې چې هغې خواته ورسوي او د هغې د حال لاره ورته پیدا کاندې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم، سلامت اوسئ، کور ودان. اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبان وایي که چیرته تاسو هم دغه سې نښانی ګورئ، مثلا خفګان مودې حتی ورسیږي چې له ورځني ژوند نه خوند نه اخلي، یا مثلا له کورنۍ سره له یو ځای ناستې نه مثلا خوند نه اخلي، یا هم مثلا دوامداره توګه اندېښنې او تشویش کوي، خوب مو مثلا کم وي، نو حتما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه ورسی رواني سلاکار یا مشاور ته حتما په ولایتونو کې خو پریمانه دینن سبا یو مشوره ورسره وکي، به چیرته ارتیا و ممکن بیا متخصص ته ورشي د رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي. یو بل موضوع هم ډاکټر صاحب حسنی ز غواړم په دې باندې تاسو تبصره وکي، په افغانستان کې یو نه پیغام څورتو هم یو دودیزه ستونزه به وبولم، هغه دا چې ته یو چاته وای چې ته رواني ناروغي یا رواني ستونزه لري، نو دفتن داسې انګیری چې گوا کې خدای مکرزلې ونایم زما د کارونه چې دی لیونتوب کارونه دینو دغه خې نه غنی چې او چاته وای چې ته رواني ستونزه لري، سره دې چې رواني ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ابراهیم یادونه وکړه خفیفه او متوسطه او جدي حالت لري، نو ډیر داسې کسان دي چې د غستونزو باندې اختوی امانی منی چې زه مثلا ستونزه ولرم، یا مثلا نه پوهیږي چې زه د غستونزو لرم، نو هغه کسان سره څه کول پکار دي؟ یا خپل د غس کسان چې مثلا په ستونزه باندې اختوی یا په مریضۍ اختوی اما دای نه پوهیږي، اما د ټولنې شاوخوا کسان پوهیږي یا د کورنۍ غړي پوهیږي چې دغه شخص حرکت نارمل نه دی نظر په خواته، څه کول پکار دي دغه حالاتو کې؟ او دغه تعریف او تعبیر یوه مثلا په افغاني ټولنه کې خنه دی
رو ګرځي ګزامیش هر میډیا سره سم مصاحبه کړې ده، یم په دې رواني تواد باندې غږېدلې دي، اعمار نه خبره کیږي چې دا واقعا دي حقیقت نه لري دي، هیڅ وخت داسې کانکریټ اعمار او اعداد په افغانستان کې زه په یو وخت په 2004 کال کې موږ یو روانشناس یو وخت روایت نه فیصد خلک د افغانستان پر رواني مشکلاتو باندې گرفتار دي، در حال کې زیاده دغه اعمار یا 500% او 700% نوم ورکو، دا واقعا ډیره غلطه خبره ده، ځکه موږ داسې اعمار په افغانستان کې نه لرو. په ټول نړۍ کې زه په آلمان کې اوسېږم، یو له ډاکټر صاحب برتانیا کې اوسېږي، تاسو په چیک کې اوسېږي، پر مختلفو مملکتونو دي، دلته هم رواني امراسته ده، د افغانستان په پرتله د دې ملکونو کې زیات دي، کم نه دي، اما اعمار مختلف دي، مونږ بدبختانه ټول خلک په دغه اعمار باندې دغه ذهنیت مشوش کړه ده، او دغه فیصدي همیش معمولا 50% یا 70% یادو سده، واقعا ډیره غټه خبره ده. رواني امراض مخکې ډاکټر صاحب ډیر ښه تشریح کړل، نو دغه دی ډیپریشن مسله تاسو یاد کړ دا یا افسردګی دی په دې اصطلاح باندې یا ژور خفګان ده سی هغه واقعا جدی تمامي کې ډاکټر ته باید مراجعه وسی د تاسو سوال په ارتباط باندې بدبختانه دغه اهمیت په هوای د منګ په مملکت کې ډیر کم ده د صحت روان یا د رواني تبابت یا د عقلی شکل باندې به وایم تاسو اکثره خلک د رواني تبابت سره آشنا نه دي سي رواني یعنی څه شي روان دي ویل وایي پلانکای رواني څه وایي دغه سره خلک خبرې نه کوي نو هغه عقلی یا جنون شکل باندې ډاکټر صاحب مخکې سایکوز مسله یاد کړه خلک بده باندې ورته استګما کوي وایي پلانکای لیونه څه وایي نو عقلی ناروغیانی یا هغه ناروغیانی چې هغه د انسان په روان پورې مربوط کیږي د انسان په عقل پورې مربوط کیږي او د انسان روان دی د انسان او روزمره فعالیتونه محدودوي لکه کار ته تلل چا سره کیناستل ډوډۍ خوړل شخص منزوي کوي بدبختانه همې په هوای په افغانستان کې د رواني تبابت په ارتباط باندې ډیر کم معلومات په وخت په افغانستان کې موږ د پروژه باندې کار کاوه چې په مسجدونو کې په مکتبونو کې په مدرسو کې په پوهنتونونو کې د رواني تبابت یا د روان په ارتباط باندې خلکو ته عامیانه پوهاوی وسی خلک پوسی پرته نه ما سر خوږی علت څه شي ده زه خلقتنګ میرات څه شي ده زه ولی د فامیلنا تنها ساو علت څه شي ده نو په دې ارتباط باندې هغه ابتدایي اعراض او علائم سی هغه زیاتر له دوه هفتو نه راکشته بشارو کوم دوامدار شکل باندې یی راضی باید هغه اجتماعي سوشل ورکران سی په شبخانو کې کار کوي لدی دوستانو سره رابطه ونیسي عامیانه په هوای د خلکو زیات سی هغه میچورټی د خلکو واقعا دی حتی ورسی کی رواني تبابت بدبختانه یو رواني تبابت په افغانستان کې طبيب تستوک مراجعه کوي د یو استګما مرمي کوي دا لیوانای سو زنجيري ده نو رواني تبابت هم چنان لکه د قلب یو مشکل ده هم چنان لکه د پی درد یو مشکل ده هم چنان لکه د سترګې درد یو مشکل ده یا د سترګونو لیدل مشکل ده دا یو بشوبه یو بخش یو 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 هغه حالت تبابت ته باید ډیر جدي ونیول سي او دا تبابت دوامدار شکل باندې تداوی ته دغه حالت رواني حالت دوامدار شکل باندې تداوی تر دې یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ تداوی نه ده عامیا په هواي د خلکو سره تماس درلودل سوشل کران د خلکو سره لکه په مسجدونو کې مکاتبو کې مدرسو کې پوهنتونونو کې خلکو سره رابطه درلودل او کچیر د فامیل کې یو بچای منځوي کیږي یو ځوان منځوي کیږي یو پیغله منځوي کیږي باید د خلکو ته مراجعه وکړي د سره په فامیل کې کومه کوسی فامیل سپورټ کوي نه سي فامیل د نورم تعدید کی ولی ته بیرون ناشتي ولی چا سره یو ځای کیږي نه په جدي سي د مشکل پښتنه وکړي د دولت پښتنه وکړي د نورم تعدید کی بدبختانه په وطن کې د حالت راغلي دي په اطرافو کې ورته یو ځوان پیغله سي هغه تر سکلن شل کنه نس کلن نه یا له درس پاتې دي یا نور مشکلات لري کدا سي حالت ته ورسیږي نو په جدي باندې سر کوم کوسی د نور هم دغه حالت تشدید کیږي او هغه اصلي مرجع ته نه معرفي کیږي نو هم په هواي واقعا د تاسو لخوانه د مال خلینه د ډاکټر صاحب له نظریاتونه دوستان یا هغه خلک چې موږ هغه غوري رواني تبابت جدي ونیسي عادي سردردي عادي خلقتنګي عادي پرخاشګري عادي عصبانيت د رواني تبابت پورې مربوط کیږي افغانستان کې مرکزونه لرو فلي هازه د جوړ ته مراجعه وسی او خپل روان بالاخره سالم احساس
کور ودان ډاکټر سیبانو ډیره مننه چې دغه نیکی سپارښتنه کوي او موږ هم هڅه کوو چې دغه سی خبرونه لاله رینه د افغانانو عامه په هوای زیات کوو زموږ استاد سو د غوریدون کې هم ګوري چې لداس سیمونه دي چې هغه سیمه پرختیا هم ورسپات به نه بولو اما رختیا هم کار ورته نه دی شوی مثلا ممکن روختونونه ولري اما پروختونونه کې بشپړ ډاکټر سیبان ممکن نوي هم ډاکټر سیبان متخصصین کوم لري یا هم د رواني سلاکاران چې دي هم رواني متخصصین چې دي ممکن دا ولري کې ولري هم نظر نفوس ته یا وګړو ته پکتو ممکن شمیر کم وي پر حال د غوریدون کې هڅه کوي چې خپل پختنه مطرح کړي فیسبوک باندې هم پختنه راغلي یا غوریدون کې وصل د استډیو سره له د سره خبرې کوي وګورو چې څه وایي ستړي مشي روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي
سلامونه لودین صاحب تاسو ته سلام تاسو درنو کډرمند میلمنو ته او اوریدونکو ته محمد انی فلحام مد زبل ولایت میزانی ودسوالی اوسیدونکو په قسم له مرکز نه اړیکه نیول
او الهام سه پدیره چې دازل مو اړیکه پرې نشي مهرباني پلانو کې خپل پښتنه تراشه
ډیر مننه دا چې واکنه مزمش په سیمه کې یو کلینیک ته پټوله ولسوالی کې پاغه کې یو رواني مشاور د چاغم بدبختانه اغه کوم رشتہ سیده لاغې مخالفه یعنی د حقوق څخه فارغه ده ناس د روانین ناروغي پرشتہ کې ده همدغه په همده بس کې ناست خلکو ته مشورې ورکوي، یو خو همدغه یو بسنه نسي کولی، دغه تر څنګ بیا داسې پر مشورې نسي ورکولی، او دغه تر څنګ دغه اقتصادي ستونزې ډېرې دغه ناروغي رامبینسته کوي، کورنۍ مشکلات دي، د عامه پوهاوي کموالی ده. نو دغه ټولې هغه ستونزې دي چې افغانان یې له رواني ناروغۍ سره مخ کړي دي، خصوصا خویندې میرمنې. او پوښتنه مې د متخصص صاحب څخه دا ده چې تشویق، اوس موږ اکثریت ځوانان سي دي په یو کار کې ناست وي، دوکاندار ده په دوکان کې ناست وي، دا خپل کار ورته خوند نه ورکوي، ټوله ورځې په همدغه کې فکر باندې وي، دا دوکانداري به زه څنګه کوم، یا په دا کې به زه ادب ته ورسېږم نه به ورسېږم، یو بل کس په بل خپل دنده کې ناست وي په رواني ناروغۍ باندې اخته وي، دغه تشویق کوسی یو بل مش سره تشویق کوسی خپل کار ته ادامه ورکړه، دغه څومره کولای شي چې دغه ستونزې له منځه یوسي. همدارنګه هغه کسان چې ژر غوسه کیږي، آیا دا کسان په رواني ناروغۍ باندې اخته دي کنه، دا د یو پښتنې درم.
و مننه الهام صاحب، دغه عامه پوهاوی یادونه وشول، تاسو هم وخت نا وخت ازادي رادیو او ریاوړی کني سي، څومره دغه رادیو پروګرامونه مرسته کوي، خصوصا تاسو شخصي ژوند کې کوم غیس کړی دی ازادي رادیو یا هم په مجموع کې دغه نورو رسنیزو پروګرامونو؟
بالکل، زما پر ژوند خو دومره مثبت تاثیر کړی دی که درته وایم، واقعا زه چې کله رسنۍ خصوصا ازادي رادیو تعقیب نکړم، هغه مغه ورځ باندې زه داسې هم لکه یو ډیر قیمتي شی سم ورکی، نو زما په ژوند کې واقعا ډیر مثبت تغیرات راوستلی دي، خصوصا زما د ملګرو، زما د کورنۍ، زه همیشه خپل ملګرو ته، خپل کورنۍ ته، ځین نورو داسې نږدې ملګرو ته سپارښتنه کوم چې تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ، د هغو سره تر څنګ اوسېږئ، هره برخه کې تاسو ته معلومات ورکوي، که هغه اقتصادي وي، که رواني وي، که اجتماعي وي، که د کورنۍ کاره کم ستونزې، د هغو د حل لاره تاسو ته لټوي، تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ. نو واقعا په سیمه کې ډېر مثبت تاثیر کړی ده.
سلامات اوسې، کور مو ودان الهام صاحب، او ورستای اوریدونکو راخلو بیا نو ډاکټر صاحبانو سره بس راټولو او پایته رسو، په دې لچو کولای سو دغه اوریدونکو پښتنه جواب کو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته خوږی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
دوستان محترم، تاسو سلام، او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مهرباني وکړئ همدار صاحب لغمان استړی مشي.
خیر وسی دې غزه تمنه ما خود غا نظر به لودین صاحب محترم اس افغانستان کې یا په داخلو کې یا سی افغان یا په خارج کې میغه به پرواني ستونزې اخته یې کنه، ځکه چې چا خبره دی اکثر خلکو پکې یو مرزي کنه، لکه بدامني، لکه پاکر، لکه مطلب سیاسي اختلاف دی ټولو، یو لکه مثال خبره دا مکتبونه باندې اوس په حاله کنه، لکه ولګه بیکاری، نو د څه سو کو زه نه وینم چې هغه بل دی رواني تکلیف نه خلاص، البته لګ او ډیر به پکې کنه، چا به ډیر دي چا به لګي، او همدغه په همدغه نظر مې یو لنډه پښتنه هم دل ډاکټر صاحب محترم دا کوم ستونزې سبا د افغانانو یاد کړلې، دا غټه ټولو نه غټه وجه دا کېدې شي کنه شي کېدل، مونږ خو شي نور سره څوک ځان سره خبرې کوي، څوک خو بیا خو سره به خو نه به لیوانه ورته څوک وایي، او بل با غټه بدبختی د افغانانو دا د صدقه سمارس تاریخي په جون کې کوم اهمیت هم نه ورکې، یو نه چا سره شریکې نه پدې کېنات کوي، څه پدې تکلیف سره اخته یم.
کور ودان همدر صاحب سلامت اوسې، مخکې دواړو ډاکټر صاحبانو دغه د افغانستان روان ستونزې یاد کړې، نه امنۍ د غراز ناوړه اقتصادي وضعیت او نور ټولنیز ستونزې، او دا هم ویل چې اوسنۍ نظام ملامت نه دی، څلورو یا پنځو لسیزو را پدې خو افغانان داسې ناخوالي ګالي چې لمخې د رواني ناروغي یا هم رواني ستونزو ګراف لوړ شوی دی، البته په نورو ټولنو کې هم دغه ستونزې شته، خو هر ټولنه بیا ځان ته شرایط او عوامل لري، په افغانستان کې هم اقتصاد او ناوړه امنیتي وضعیت د دغه ناروغي زیږنده ده. پر حال ډاکټر صاحب رحیم، اول به تاسو د الهام څخه پوښتنه یا جواب کوي، وای د یو بل حڅول څومره مهم دی، ځکه ځینې کسان وای داسې دي چې لخپل مسلک او لخپل کار زړه توري شوي دي، او دغه راځي بل پوښتنه دا و چې آیا وای ژر غوسه کېدل یا عصبانی کېدل هم د رواني ستونزو یا رواني ناروغۍ کومه بڼه ده کنه؟ ډاکټر صاحب خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم تاسو مایکروفون آف ده.
مهمه خبره دا ده چې کله چې یو سړی ډپریشن ولري یا انزایټي ولري، هغه د ژوند نه خوند نه اخلي، هغه سره دا تشویش همیشه موجود دی چې آینده به څنګه کېږي، ژوند به څنګه تېرېږي، دا تشویش ورسره همیشه موجود دی. ما مخکې وویل چې دا ډپریشن او انزایټیګان چې دي دا مختلف درجې لري، نو دو که څوک چې دا اوله درجه او دوهمه درجه تکلیف لري، دو په عمومي شکل باندې دا عادي کار او دا عادي ژوند په مخ کې بیایي، مګر خوب نشي کولی، د ژوند خوند نه اخلي، وسوسه او تشویش ورسره همیشه موجود دي. یو دا دی. یو هلته ممکن په دا سړی یو دوامدار تشویش په خپل ژوند کې ولري، دا چې دی باید حل کاندي او دی پخپله باندې نش حل کولی. نو د دې خاطره ښه خبره ده دا دوستانو سره خبرې وکړي، هغه چا سره چې دا کولی شي د زړه خواله وکړي. دا ډېره ډېره اسانه لار ده. دا د دوستانو سره د زړه خواله کول دا تقریبا ډېر عمده قدم دی چې د مریضانو په رواني صحت کې دو اغسته شي. نو دغه شی داسې خلک شته چې هغو مشابه تجربه په ژوند کې لري او هغو د خپل مشکل حل کړی اوسېږي او کېدای شي دغه ورکاندي یو مثبته مشوره ورکاندي. نو دا یې بله موضوع ده. دریمه خبره دا ده که چېرته شدید شکل ولري چې هغه البته دو خوب ورځنی ژوند په مخ نشي کولی، په هغه صورت کې باید دو حتما ډاکټر ته لاړ شي. دا مثلا چې ځینې خلک د خپل مسلک نه بهر وځي او کار کوي، دا ممکن لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصادي مشکلات، کلتوري مشکلات، دا تعلیمي مشکلات فوق العاده زیات دي، نو دغه مجبوریتونه باید سړی په نظر کې ونیسي چې دا کوم سړی چې واقعا د خپل مسلک نه بهر یو کار کوي، دا په کوم مجبور حالت کې واقع دی، آیا د ده ساحه د رواني څنګه دی؟ نو دا ښه دی. مخکې ډاکټر صاحب وویل چې باید موږ تاسو ټول په دې باندې کوشش وکړو چې دا په اجتماع کې د رواني صحت پوهاوی زیات شي. د رواني صحت پوهاوی چې دی مربوط د خلکو د تعلیمي سویې پورې دی، د خلکو د اقتصادي سویې پورې دی، د خلکو دا ژوند او د روابطو پورې دی، چې تر څو پورې چې په عمومي شکل باندې د خلکو تعلیمي سویه پورته لاړ نه شي، تر څو پورې چې خلک مکتبونو ته لاړ نه شي، تر څو پورې چې مور په کور کې نورماله ښځه نه اوسېږي، دا ډېره مشکله ده چې یو سړی پوه شي چې دا رواني صحت څه شی دی. خبرې پرې کړه چې کله چې موږ رواني صحت وایو، رواني صحت چې دی د اجتماعي مشکلاتو سره ډېر زیات تړلی دی، یعنی یو برخه د اجتماعي مشکلاتو ده او دا اجتماعي مشکلات باید په نظر کې ونیول شي.
بله، کور ودان ډېر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب حسنی، راځو بحث راټولو. ستاسو په نظر څه کول په کار دی؟ لاندې سپارښتنې څنګه کولای سو ځان د کورنۍ نور غړي خصوصا ځوانان د رواني ستونزو نه ژغورل یا ساتلی شو؟ که لاندې سپارښتنې وکړي بیا به بحث هم د سره را پایته ورسو سره ټول بکو. مهرباني. مخکې
په دې خبره باندې یادونه سو وسواله معموله اوس بیا ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله، عامه پوهاوی فامیل سپورټ ډېر مهمه مسله ده. د لکه مخکې چې ورور د زابل نه خبره وکړله، موږ او تاسو ټول سوشل میډیا یا د ډاکټر صاحب په ارتباط باندې د اقتصادي سطح لوړوالی یا علمي سطح لوړوالی ډېر مهم ده، او هغه دوستان بالخصوص صحي مرکزونه زه هغلته که په زابل کې وی که بل هر چیرته وی، لکه د روسي ویل چې کېدای شي حقوق ویلي، کېدای شي حقوق ویلي، کېدای شي اجتماعي فاکولټي ویلي، یا پیداګولوژي ویلي، واغه سایکولوژيستي یا روان درمانی، نو هغه هم ډیر مفید تمامي، یا هغه وړت نیکونه چې په ولسوالیو کې د قریاجاتو کې دي، د دیو مریضانو هغه اعمارو لیکل سي، او دغه مریضان معمولا صحت یامیته او صحت یامینه وروسته مربوطو ارګانونو ته، مربوطو مرکزونو ته مراجعه وسي، او د رواني تبابت واقعا په افغانستان کې مګر تاسو مخکې په فیصلي باندې خبر وکړه ډیره موضوع جدي مسله ده او دا باید تر کنټرول لاندې راسي او هغه د مونږ لاس یو بل ته ورکول دي ورور خور ته خور ورور ته همسایه بل همسایه ته او د رواني مرکزونو ته مراجعه په دې بخش کې ډیره زیاته مهمه او ضروری ده
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې رواني ناروغي او رواني سنځو ته ځانګړی شوی و همدلته رانغاړو د بحث همداس پرختنې داوي چې کچیرته یو کس په ځان کې یاد کورنۍ په کوم غړي کې جوړ خفغان دوامدار خفغان ګوري یا هم داسې حالت ګوري چې لادی ژوند د خوان اخلي غواړي چې ګوخه ووسی لنور نه لري ووسی نو باید دغه مسأله جدي وګڼي لارسي له یو رواني مشاور سره خبري وکي او بیا کچیرته موضوع لدی هم جدي به کولای شي چې یو رواني متخصص ته یو رواني ډاکټر سپټم مراجعه وکي کور ودان چې دغه بحث متردیزه یا سره تعقیب کړ غنو او ریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دلته پښتنې پرخې دي تبصری کړی دی له بده مرغه چې و منشو کولای د وخت کمخ لکبله د فیسبوک د ګډونوالو او مينوالو تبصری لزان سره ولرو خو موږ به حتمان پراتون خبرونه کې د پښتنې او تبصری هم لزان سره ولرو یو ځل بیا خپل ملمنو په جرمنی کې د رواني ناروغي او متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغي او متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه